دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه شاهین بنیرم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سحرنه خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو، د بلوچستان حکومت د نوې کابینې، په شمالي وزیرستان کې تعلیم یافته ځوانانو د احتجاج، او په سوات کې د امن جرګو په غړو د وسلوالو بریدونو. د سیمې نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو. پړومبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د بلوچستان د کابینه 11 غړي باندې سوګند پورته کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په غزنی او نورستان کې جماعتونو ته نیسي 14 او بریدونه غندلې دي، او د شام په سر خار د مشکې پرون 2-14 شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کابینې 11 غړي باندې سوګند پورته کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړ چې د بلوچستان گورنر محمود خان اچکزی به د کابینې د غړو نه سوګند اخلي. د بلوچستان حکومت ویان جان محمد بلیدی ویلي دي چې په کابینه کې به د مسلم لیگ نون 5 او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي 3 غړي شامل وي. په شمالي وزیرستان کې هغه تعلیم یافته ځوانان چې د تیرو 14 ورځو نه د پولیټیکل انتظامی پر ضد پر احتجاج دي، وایي چې حکومت د 2 میاشتې وړاندې د تعلیم په څنګه کې د اعلان شوو خواوشه 200 کسانو برتیانه عملی کړي. احتجاج کوونکي وایي د دغه 201 کسانو 2 میاشتې مخکې د ټیسټ وروستو نمونه په میرټ لیست کې راغلي وو چې پکې د 15 کسانو برتی هم شوي وي، خو وروستو بیا پولیټیکل انتظامی د دوی د کار ختمولو اعلان وکړو. په دې اړه د شمالي وزیرستان یو احتجاج کوونکي میر قادم جان پرون مشال لیډیو ته وویل،
غونډه خپل کاروباري نه شریک کړل، چاته اړې شریک کړل، او چک لوډل سوریا پس پټینا جوړا یو 3-4 سلامیټ په انتظار شوی، او دغه په میرټ باندې روغللی، او دوی سفر میر اډرینا نه دي شوی، او میر د هغه اپیل کې چې میر اډرینا دا وشي کنه وي د مجبورینا اسلام آباد ته درې میو لانګ مار چوکی.
بلخوا پرون د پولیټیکل انتظامی چارواکو هم مشال لیډیو ته د دې خبرې تایید کړې ده چې د تعلیم په محکمه کې د اعلان شوو کسانو برتیانه ختمی کړې دي. د افغانستان چارواکی وایي یو کس چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم یې پر تن و، پرون یې یو امریکایي سرتیری په ډزو وجلې دی. یو سیمه ییز امنیتي چارواکی ویلي چې برید کوونکي د پکتیکا په مرکز شرنا کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې. په دې ډزو کې 2 نور امریکایي سرتیري ټپي شوي دي. نیټو هم په دې پیښه کې د خپل یو سرتیري وجل کېدل تایید کړي دي. په روان کال کې په هغو بریدونو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو کېږي، تر سپورې 45 بهرنی سرتیری وجل شوي دي. تیر کال په دا ډول بریدونو کې 2 بهرنی سرتیری وجل شوي وو. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په غزنی او نورستان کې جماعتونو ته نږدې او 14 بخنه غواړم جماعتونو ته نږدې 14 او بریدونه چې د سوتنو د مرګ ژوبلې سبب شوي غندلې دي. پرون ماسپخین په غزنی ښار کې د غزنی د جامع جماعت مخې ته 14 شوي چې پکې 2 تنه وجلې شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي 14 د ناوې پر ولسوال شوي ده چې هغه هم پکې ژوبل شوي دي. په عین حال کې د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر پرون د نورستان د والي له کوله ویلي دي چې د شنبې دروازې په مازیګر د دغه ولایت د دواب ولسوالۍ پر مرکز باندې د یو توغندي په برید کې چې یو جماعت ته سیرمه ولګي د 2 تنه ملکیان وجل شوي، او 3 تنه نور چې د مازیګر د لمانځه لپاره جماعت ته روانو ټپي شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې افغانان به لوی اختر په سوله او امن کې ولمانځي. د یونیما د مطبوعاتي دفتر لخوا د یان کوبیش په خپور شوي بیان کې پرون ویل شوي، افغانستان د سولې مستحق دی او دا هیله لري چې افغانان به لوی اختر د رورولې په فضا کې له تاوتریخوالي او وینې تویدنې پرته ولمانځي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د شام په سر خار کې پرندو چاودنې شوې. د شام سرکاري خبري اجانس سنا ویل دي چې وسلوالو د دمشق په مرکز کې امیه چوک سره نږدې 2000 وجون کې حمله کړې چې پکې د ټلویزیون او ریډیو ودانو ته زیان رسیدلی خو چا د پر کې مرګ جوړه نه دا وخته. بلخوا د سر صلیب نړیواله اداره وایي د دې ادارې و کارکونکي د شام په شمال کې تختول شوې دي. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې ویاند ویلي وسلوالو کسانو د دوی د کارکونکو ډله په شمالي خار ادلیب کې تختول لیده. په تختول شوو کسانو کې شپږ تنه د سر صلیب د نړیوالې کمیټې کارکونکي دي، یو د شام د ریډ کریسنت د ادارې سیمه ایز کارکونکي دي، خو ویان د کارکونکو پیژندګلو نه ده کړې چې له کوم هیواد سره تړاو لري. بلخوا په عراق کې پرون بمی چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وجلی دي. تر ټولو خونړی برید په شیامیشت ښار هله کې شو چې د بغداد په جنوب کې په 100 کیلومتره فاصله کې دی. دلته دوه موټر بمی چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وجلی دي. سلور نورې موټر بمی چاودنې په کوت کې شوې چې پکې یو چاودنه یو سکول سره نږدې وشوه. د باکوبا ښار په کوڅو کې په وروستیو کې داسې پاڼې خپرې شوې چې په عراق کې د القاعده د څانګې لخوا لاسلیک شوې وي او پکې ویل شوي دي د ښار اوسیدونکو د خپل ماشومان سکولونو ته نه لګي ګني او به وجل شي. په روان کال کې په عراق کې د تاوتریخوالي له کبله تر 6000 زیات کسان وجل شوي دي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د متحده پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د دوو کرکټ ټیسټ میچونو سیریز باندې په متحده عربي اماراتو کې شروع کیږي. د دې سیریز لومړی مقابله به په ابوظہبی کې وي. په دې سیریز کې بعد د دواړو ملکونو ترمنځ دوه ټیسټ میچونه 15 یورزنی او دوه ټی 20 یا شل اووریز میچونه کیږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کله د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله په روانه خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د امریکا سره د ستراتیژیکي تړون مرسته کوي.
لکه څنګه چې رئیس جمهور د افغانستان حکومت واقعا په دقیق نظر کتلی دی او پر هغه باندې دقیق بحث لري. د امریکایانو سره موږ هم باید په سطحي نظر ورته وګورو.
په سوات کې د امن جرګو په غړو وسوال بریدونه د عوامي نشتلګوند او مرکزي مشر افضل خان لاوایی د ځکه کیږي چې مجرمانو ته سزا نه ملوي.
زما په نظر باندې دې خلکو ته جګړې
او په شمالی وزیرستان کې تعلیم یافته ځوانان د ځان د پاره روزګار غواړي.
غونډه خپل کاروباري نه شری کړل، چت جړې شری کړل، او چک لوړل سوریا پاسپورټ نه جوړا. یو 3-4 څنګه میټ په انتظار شوی او دا په ملړ باندې روغللی.
د سیمه نو راپور نو تفسیری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو د خبرونه په لومبه برخه کې موږ په سیمه کې موجود د خپل همکارانو سره په دغه سیمه کې د روانو تازه چارو په اړه باندې خبرې کوو. دغه معلومات تخلو دا وخت سره د کوټې نه زموږ همکار خدیندور ناصر د ټلیفون په کرخه دی. خدیندور ناصر، تاسو ستړي مو شوې؟
مننه شاهین، سلام تاسو ته هم داسې ټول اوردونکو ته
ډیر مننه. ناصر صاحب، د ډیرو میاشتو د مطلب مونږ تمه کوله چې څنګه په نورو صوبو کې حکومتونه جوړ شي، بلوچستان کې هم جوړ شي، نه جوړېد. ډیر د تلخ کار شو. اوس د بلوچستان حکومت نوې کابینه جوړیږي، څه تفصیل لري په دغه اړه باندې؟ د کومو سیاسي ګوندونو څومره وزیران دي، دوی حلف کله اخلي، او په دغه اړه باندې مطلب تازه معلومات چې تاسو سره دې مو سره شریک کړي.
مننه شاهین، تر څلور میاشتې پورې او دا وخت سوی دی چې د بلوچستان کابینه لا هم جوړ نه شوه. دا چې و چې درې وزیرانو چې په کې یو هم د پاکستان مسلم لیگ نون، یو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یو هم د نیشنل ګوند، هغوی د وزیر په حیث باندې سوګند پورته کړی و، خو هغوی ته محکمې ورکړل شوې نه وې. نو یوازې دغه درې کسان په کابینه کې وو او تر هغه وروسته دا څلور میاشتې د دوی کابینه یوازې په درو کسانو باندې مشتمله وه. هغه هم دغسې و چې خالي وزیران وو، لیکن او دې یا کوم وزارتونه نه غوډې ته ورکړل شي. له سره تر څلور میاشتو تیرېدو وروسته پرون د اقبولستان حکومت ویاند رسنیو ته وویل چې همنن به معنه نن مازدیګر به د بلوچستان یولس نور وزیران او همدغسې پنځه مشیران چې له درو واړو ګوندونو سره تعلق دی هغه به نن په پنځه بجې باندې د پاکستان په وخت سوګند واخلي چې په هغه کې فارموله داسې ورته جوړه شوې ده چې پنځه وزیران به د پاکستان مستملي ګنون وي درې وزیران به نور د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وي او درې نور به د نېشنل ګوند وي یو یو کس وار له مخه دوی سوګند پورته کړی دی معنی دا چې به څلور څلور وزیران له پاکستان له پښتونخوا ملي عوامي ګوند او څلور به د نېشنل ګوند سي او شپږ وزیران به د پاکستان مستملي ګوند سي له دې سره پنځه مشیران چې کوم نن به سوګند پورته کوي په هغه کې ویل شوي دي چې دوه مشیران به د پاکستان مستملي ګوند وي د دوه تعلق له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره وي او یو به له نېشنل ګوند سره وي د کوم وزیران چې نمونه تر اوسه دا وخت محمد راوي چې دغه داسې دي چې د پاکستان مسلمان لیگ نن یو کس چې د صوبای صدر دی سر نواب ثناءالله ګیرای هغه خو ورنه مخه څوګان پورته کړی دی په دې نورو کسانو کې ویل شوی دی چې نواب زاده چنګیز مړای دی امیر سرفراز جومکی امیر سرفراز بکتی او مغسی اظهار کوسا دی چې هغه به د وجدان پایت باندې څوګان اخلي د پاکستان مسلمان لیگ کاپ صوبای صدر جعفر خان مندوخیل هم د پاکستان مسلمان لیگ نن هغه ته وزارت ورکړی دی چې هغه هم د دوی سره نن د وزیر پایت باندې سوګند اخلي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوم وزیران دی په هغه کې د نواب ایاز خان جوګیزی نوم دی ورسره د مجید خان اتکزی نوم دی ورسره بیا د سردار رضا محمد بړیچ نوم دی چې هغه به د وزیرانو پایت باندې سوګند اخلي د مشرانو لپاره د پښتونخوا ګوند لخوا نصر الله زیری او مصطفی ترین نومونه راغلي دي تر اوسه پورې د دې سره د نېشنل ګوند چې کوم صوبایي وزیران چې هغه به نن سوګند اخلي په هغوی کې د رحمت بلوچ سردار حسن بزنجو او مجیب محمد اخر نو دا یولس وزیران او همدغسې پنځه مشران به نن د پاکستان په وخت پنځه بجې باندې په ګورنر هاوس کې د اودو سوګند اخلي د وزیرانو پایز به سوګند اخلي او داسې به د بلوچستان کابینه چې له تېرو څلورو میاشتو راهیسې جوړ ناجوړه وه جوړه نه وه هغه به هم نن دا کار پوره شي او نن دا کابینه مکمله شي.
ډېره مننه خدای نور نصر او ډېر ښه ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوس اردو اسلام آباد ته چرته زمون همکار ریاض مساخیر لسره د ټلیفون بګر خدي مساخیر صاحب ستړي مشه
خوار مشه شاهین جان ډیره مننه
مساخیر صاحب د اختر تیاری خوب رواني په اسلام آباد کې بلهاش پښتانه اوسېږي میلې به هم لګېدلې نو څه صورتحال دی د اختر د تیارو په اړه راته سوې
جی شاهین اختر خو څنګه چې تاسو ذکر وکړو تیاری رواني دي خو په داسې حال کې چې هر یو شی د اور په بای هر سیز نرخ د اسمان سره خبرې کوي نو د خلکو په خوله باندې هم د غیو ګیلې چې باید حکومت د دې لپاره اسانې پیدا کړي دا اوس چې کوم چونکی لوی اختر دی دغه لپاره چې کوم میلې لګي د سارو منډې لګي نو په هغه کې ک مونږ چې ورغلی وو نو د کم چې خلک راغلی وو د سارو د خرصولو لپاره نو هغه خپل لګیلا کوله او کم چې د اغستور پر راغلی نو هغې ځان لګیلا کوله چې نرخونه سی وادي مونږ چې څونه معلومات وکړه د خلکو سره هم خبرې وکړي نو د وړو کې ساروی نرخ چې هغه به نن نه دوه درې کاله مخکې په شل پنځه شپږ زر روپۍ کې د هغې نرخ نیم په نیمه سیوا شوی دی هغه پنځوس زره او شپېته زره روپو ته رسېدلی دی دغه شانتې چې کم واړه ساروی دي یعنی ګډې بیزی دي نو د هغې نرخونه هم د پنځلس تر اتلس او شلو دغه شان د هغې نه بره میلاویږي بیا چې کله زمونږ د دغه سوک چا چې د ساروی خرصول د هغې سره خبره وشوي نو هغې دغه ټول الزام په د میلې په ټیکهدارانو باندې ورواچو په حکومت یې ورواچو چې ګنې حکومت دې خلکو له ټیکه ورکړې ده او بیا دلته کې تپوس نه کوي نه خو زمونږ دلته کې څه د سوري انتظام شته نه مونږ ته د بجلی څه انتظام شته نه د اوبو څه انتظام شته او د وړوکې کم چې د هغې لپاره یو ټینټ هونده لګېدلی وو د هغې نرخ ته دې وینا وه چې دا مونږ له صرف د لږ ورځو لپاره په لاکھ روپۍ او په یو نیم لاکھ لاکھ روپے باندھے پٹے کرا کرے شوی دے دا دون خرچے دا کم زینہ پورا کئی او بل دا چ رقم سروی دی ساتلی دینو پدے باندھے ہم دی پیسے خرچ کڑی دینو پدا وجہ باندھے نشی کولے دا سروی پارزان بے ور کڑی
جی صحیح نور سے چاری دی ریاض دغلتا اسلام آباد خود ہیواد پلازمینہ دا ڈیرے مهم فیصلے دغلت کیگی پالیسی جوڑی گی ستازہ خبرو نشتا
بس تر سوچ شاہین د اختر مخدا نو زیادتر چاروا کی هغه خو په خپل نه خو د اسمبلی اجلاس شته نه د سینټ اجلاس شته نو یعنی کی ټول چې کوم وزیران
دي پاسپورټونو یو خبرو چې اس ام اس سیستم دی متعارف کول غواړي دغه بار کې
بالکل بالکل دا دین مخ کې عوام ته ډیر یو لوی ستونزه و چې تقریبا د شپږونو تر اولګو پورې پاسپورټونه هغه دلته کې جمع شوی او خلک دا غي سره ډیر د سختو حالات سر مخت دخل کو ویزے ضائع کے دے خلق دوبے تھا نور ملکوں تو بتلا لو دل دے پاسپورٹوں پش پش پگتا تو میں اشتین خطی ہوں اس چے کم دا نوے یو سلسلہ شروع شوی دا او دا پاسپورٹ چے کم ڈی جی دے سکندر سلطان ہاگا پرون مطبوعات تو ہوئے چے کم زالد امگ سر پاسپورٹوں ناش پگوئے لکا جمع شو آگا ہم امگ ختم کری دی خلقو تم ور رسولی دی ور سرا چے کم نوے پاسپورٹوں نا جمع کی گی نو فی الحال دا ملک پش پگو لوے خارون لکا کراچی لاہور اسلام آباد پیخور دغه رنگ لوی شپک چې کوم خارونه دینو هغه ته با خلکو ته پکور باندې کور په اډرس باندې د ډاک په ذریعہ باندې پاسپورت رسی بیا چې کم خلک چې پاسپورت جمع کینو په شپږ ورځو کې به هغه ته پاسپورت ملويږي خو کو دې دوران دی غواړي چې د خپل پاسپورت معلومات کی نو په ایجنټ پسې یا په دلال پسې یا دفتر ته د منډو ترلو په ځای باندې دی د خپل موبایل نه 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 اته اته دا موبایل نمبر دی ورکړې دی چې 9988 باندې دی چې کم د پاسپورت ٹوکن نمبر دې دی یو لسینسو والا هغه د اس ام اس کی او د دې په جواب کې بدته په خپل موبایل باندې یو اس ام اس راځي چې هغه نه بدته پته لګي چې زما پاسپورت دا وخت په کومه مرحله کې شروع دی نو دا یو د ولس لپاره یو اسانی شروع کړی شوی دی چې په دې کې د وزارت داخله یا د داخله وزیر چودنی سار لوی کردار دی او دغه شانت د پاسپورت چې کوم مشر دی ډی جی دی سکندر سلطان نو هغه د ولس لپاره چې کوم دی دا اسانی پیدا کړی دا جی
ډیر مننه ریاض مسخیل اور خورز دل غواړم
دا مشال ریڈیو دا
او سرزو افغانستان ته چرته چې د مشرانو جرګې اکثر غوډیو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند پاړه د هغو توافقاتو هرکلی وکړ چې پرون د ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په کابل کې وشول د مشرانو جرګې د یکشنبه د ورځې عمومي غونډه هم دې موضوع ته ځانګړل شوې وه په دغه اړه تفصیل له کابل مرزیا احمد زئی راکوي
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر سناتوران له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون څخه ملاتړ کوي خو هغوی وایي چې افغان دولت باید په دې تړون کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمیر سناتورانو له دولت څخه وغوښتل چې د سند اصلي متن له لاسلیک څخه مخکې د افغانستان ملي شورا ته وړاندې کړي د مشرانو جرګې یو سناتور حسن هوتک خپل دریس په دې اړه داسې څرګند کړ
دا افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په ارتباط باندې ودې ته باید لکه څنګه چې رئیس جمهور د افغانستان حکومت واقعا په دقیق نظر کتلی دی او پر هغه باندې دقیق بحث لري د امریکایانو سره موږ هم باید په سطحي نظر ورته ونګرو په دې باندې ډېر دقیق بحث پکار دی مهم مسایل مثلا مسؤلیت قضایی د افغانستان امنیت حاکمیت ملی دا مسائل ټول مهم مسائل دي چې نه حل پاتې دي خصوصا د القاعده او طالب مقابل کې مبارزه
ولسمشر احمد کرزی او جان کیری له دوه ورځې نه دوامدارو مذاکراتو وروسته د شمې په مخام دي امنیتی تړون پر ځینو مهمو برخو موافقه ته ورسیدل دوړو په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې په ډیرو مسایلو موافقه ته رسیدلی خو یو اساسي مسله چې لا هم پرې موافقه نه ده حاصله شوې له 2014 کال نو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله ده په عین وخت کې بیا د مشرانو جرګې ځینې نور سناتوران د دې سند له کېدو سره مخالفت څرګندوي یوې سناتوري بلقیس روشن وویل
قرارداد یو پیمان امنیتی با امریکا مادر وطن
له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک د هیواد د پلورلو په معنا دی د دې سند په لاسلیک سره ښاغلی کرزی د افغانانو ورتیا په صفر ضرب کړه د جنکيري په خبره چې سل په سلو کې سرتيري خوندیتوب لري دا دروغجن خوندیتوب وسلو جرګي تسپاري زه پوره ډاډ لرم چې دا سند لاسلیک شوی او اوس د خبره کوي تیر شپه نو وخت د دې سند لمخې ټول افغانان په خبرو مردم
افغانستان به خو فروختن تمام کړم
لتر یو کال رئیس د امریکای او افغانستان ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون پر سر بحثونه روان دي د حکومت له پریکړې سره سم ټاکل شوی تر یوې میاشتې پورې د دې سند په اړه د پریکړې لپاره په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي امریکا هیله منه ده چې د اکتوبر میاشتې تر پایه دا سند لاسلیک شي
او سردو سات تا چرته چې موجود سیاسي ولسی مشران وایي د پوځي عملیاتو وروسته د عام ولس لپاره خو امن دي خو د امن جرګو غړي او د سیمې مخور مشران اوس هم د وسلوالو طالبانو لخوا په نخښه کیږي په دغه اړه دا راپور د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې د کال 2009 نه د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو لخوا واړه لوی عملیات دوام لري چارواکي وخت په وخت دا دعوی کوي چې د سواد په ګډون ټوله سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او په دې نږدې وختونو کې خو صوبایي حکومت هم د سیمې نه د فوز د بيستو خبره وکړه خو په سیمه کې موجود سیاسي او ولسی مشران وایي د عام ولس لپاره خو امن دی ولې د امن جرګو غړي او د سیمې مخور مشران اوس هم د وسلوالو طالبانو لخوا په نخښه کیږي دا بریدونه ښایي چې اوس هم په سیمه کې د وسلوالو نیټورک پر ځای دی د سواد قومي جرګې او مشر زید خان وایي د کال 2013 د پیل نه تر اوسه پورې وسلوالو د امن کمیټو شپږ غړي وژلي دي نوموړې زیاتوي
دا کای مشران شو د کمیټیانو مشران شو یا د جرګې غړي شو الاغوی د تخته ده نو دا امن خلکو حضور دی له دې سره کته د جیو سی د سواد د دفتر او لاخان د شهادت ورکړه فکر وکړي نو چې پوجو علا مشر چې چارواکي او د کمانډر چې د ژوند محفوظ نه دی نو د عام خلکو ژوند به هم محفوظ وي
د سواد پوځي عملیاتو د سیمینا د 2 میلیونو نه ډیر خلک به کور کړي وو او د سیمې اقتصادي او ټولنیزو جوړښتونو ته هم لوی زیان رسول دي خو بیا هم په سیمه کې د امنیت ستونزه هوار نه شو د دې لوی وجہ سکی دي شي د سواد نوموړي سیاسي مشر افضل خان لالا وای
دا خلک چې به کنه دا هو د دې خلک به لګوس مثلا فضل الله چې کوم نه دا اوسه دی دا سره نور خلک هم شه دي ان دی او هغه او نورستان او کونړ ووسی افغانستان کې او تایم راګم راځي بل لو خبردار دي دې زما په نس باندې دې خلکو ته جګم دي دا جرم مناسب سزا هم نه ملو شوی
دا منجرګو د غړو د وجنې او سیمه کې د خراب امنیت په اړه مو په سواد کې د فوز د ویان سره تماس اونیولو ولې بریالي نشو خو د فوز او پخوانی چارواکي او د دفاعي چارو کارپو سعد محمد خان وای د خلکو د ځان او مال حفاظت د امن جرګو نه د ریاست ذمہواری ده
دا امن کمیټه جوړول دا سه سرګند جوړول دا ډیر خطرناک کار دی او دا تاسو نتیجه مخامخ ته چې تاسو په دنیا کې دا اعلانو کې چې دا امن کمیټه مشر دی او دا امن راوستل د حکومت کار دی دا خلکو کار دی خلک یې سره بس تکولی شي او دا سه حالاتو کې چغې ته په زندگی خطره وي نو هغه خفیه ساتل پکار دی
د سواد په ګډون په قبایلی سیمو کې هم د امنیت ټینګولو لپاره د ځای خلکو امن کمیټې جوړې کړې شوې وي د امن کمیټو مشران وایي د حکومت لخوا د مرستو د نشتوالي لکبله د جرګو غړي او مشران د وسلوالو طالبانو د بریدونو ښکار شوي دي او دا لړۍ لا دوام لري شمالي وزیرستان کې تعلیم یافته ځوانان چې د تعلیم په څنګه کې د 201 خالی څوکو لپاره انټرویوګانې ورکړې وې او د میرټ اعلان هم شو د پولیټیکل انتظامی پر خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده وایي چې د دغه ټولو کسانو انتخاب پولیټیکل ایجنټ دی ویلامی تر مخه ختم کړی دی په دغه اړه د مشال همکار عمر دراز نور حال راکړي
شمالی وزیرستان کې هغه تعلیم یافته ځوانان د 1300 ورځو نه پولیټیکل انتظامی پر خلاف په احتجاج دي کوم چې دوه میاشتې وړاندې د محکمه تعلیم لاړخه اشتهار شوی 201 خالی پوسټونو لپاره په میرټ کې راغلی وو دوی وایي دغه سیټونو لپاره شمالی وزیرستان تعلیم څانګې باقاعده ازماینه نه پاس د دغه 201 سیټونو میرټ لیست ولګېدو او تر 15 پورې کسانو برتای هم وشوي نو پولیټیکل انتظامی د شمالی وزیرستان تعلیم څانګې لاړخه دغه ټولو کسانو برتای ختمولو اعلان وکړ چې په دغه کې بډې رشوتونه اخیستې شوې خو دغه ځوانان وایي انتظامیه اوس د مخورو لپاره لاره هواروي. عبدالعزیز وایي
ډېر طویل انتظار مونږ وکړو په شمالي وزیرستان کې چې 2009 نه بعد اشتهار نه شوې او 2013 کې اشتهار کې چې کوم میرټ باقاعده جوړ شو میرټ باندې چې کوم کسان راتلل ایجوکیشن ډپارټمنټ اډرونه اول کړل او دا اډرونه د ورسته سلوډي کې انتظامیا کینسل کړل. موږ دا پته نه لګي چې دا اډرونه به ولې کینسل کړل.
د سپین وام تحصیل اوسیدونکي میر کادم جانوایی تعلیمي یافته ځوانانو حوصله ورکړې دي او د خلیج ملکونو مزدورۍ لپاره لارې ساري.
غونډې خپل کاروباري نه شریکړل چا دیاړې شریکړلې او څه کلوړل سوریا پس پوټینا جوړایي تین چار سالنه مې په انتظار شوي او دغه په میرټ باندې روغللي او د لوی سفرې میر اډرینا نه دي شوي او میر دغه اپیل کې چې میر اډرینا دا وشي کنه وي د مجبورې نه اسلام آباد ته درې میو لانګ مارچو کې.
تحصیل رزمک نه تعلق لرونکي شیر احمد وایي مخاور خلک هڅه کوي چې دغه په میرټ اخیستل شوي کسان لری کړي او د خپلو خپلوانو لپاره لاره هواره کړي.
دا پیر اور شوی دی چې په شمالي وزیرستان شه غریب غریب خاطر غلې دی په دغه ملګری پیرا پیرا مطلب دا دی دغه و چې انکوایری وشي میزو ان شاء الله په هفته کې نن میسر دا مرکز بیا لګاوي موفت فرض حنا کړ دی ادا کوشش کو چې دا شای میز لړ کې دا پورا پیرا ختمول کوشش وکړو چیرې زر نظر دا شای میز ته دی دی دین نه کوم مطلب اړ نه ارو نکړل اسلام آباد پرلیمنت مخشو میر احتجاجی نه کی گورنر هاوس تو درینی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان دفتر سره تماس ونیو نو پولیټیکل ایجنټ په خپل میلاو نشو. خو د دفتر یو چارواکی دومره ضرور وې چې پولیټیکل ایجنټ لاړخه دغه ټوله برتای ختمولو اعلان شوه چې د پوینا په کې رشوتونه اخیستل شوی او د شمالي وزیرستان تعلیم سانګې مشر یې هم د دیوروستا بدل کړي چې دوباره په دغه سیټونو د برتای فیصله با د فاټا سیکریټریټ سره د تماس نه پس کیږي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې دوه میاشتې وړاندې د تعلیم په څانګه کې پی ټی سی سی ټی 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 ډی ایم او نورو یو شمیر څانګو لپاره 201 خالی پوسټونه اشتهار شوي وو چې ورته د سیمې شپږ زره تعلیم یافته ځوانانو کاغذونه جمع کړي ول. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او اردو خیبر ایجنسی ته چرته چې خلک د فوجي عملیاتو او کرفیو له کبله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي د فرهاد شینواری راپور.
د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل اوسیدونکو وایي چې دلته د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي او کرفیو ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې ورته یوازې د عالمګودر لار خلاصه کړې شوې ده خو زیاتره لارې لا هم تړلې پرتې دي او بازار یې هم بند پروت دی. دوی وایي چې باید د لوی اختر دپاره ورته په کرفیو کې نرمي پیدا کړې شي او لارې او بازار هم ورته خلاص کړی شي چې د خپلو کور نو د پاره سوداګان واخلي او خپل خپلوانو سره هم وویني او لوی اختر په خشان ون مانځي. په دې حق له د باډې سیمې او تن ترابلی پر دې مشال ریډیو ته وای
باندې نو په ډېر سخت تکلیف کې دا وختنام کوم کنه چې لکه څنګه اختر روان دی او د هغې لپاره تیوري کول غواړي او د هغې لپاره چې ګرمي بزرونه بند شوي دي او دا غو سمونونه د پوره خلک په خبر لا اله کول چی او په دې لار کې کرفي لارې باندې دا هم مو دا وختنه کوم د الله حکمونه چې د لارې منتفلو کی او دا کم دا کرفي کې چې په دې کې تبدیلی رولي نرمي تو کې رولي
او د یاد سیمې او بلتن قاسم پر دې په دې حق لا صدا سي وختنه کوي
مو خصوصي مطالبه هم دا غوښتي چې کوم ولا دا روغنه خلکو کې شي مشکلات هم لري شي او د اختر د پوره د خلکو سوداګونه او ضرورتونه دي نو دا په اسانۍ سره چې کومه بازار لا تلای شي او تلای شي نو ولا ډېر مسالې دي چې د مکمل روزونه یا ټول روزه پورې باندې کنه او مختلف په سایت کې کچل یاري په قانونو باندې او په پټو کې او په ګړنګونو کې یاري دي.
د باډې سیمې د خلکو د لارو د خلاصولو او کرفیو کې د نرمۍ پیدا کولو په حق له مشکله د باډې سیمې نه د کمی سملی د پاره منتخب شوی غړی ناصر خان اپریدی سره رابطه وکړه نو دوی وویل
په دې سلسله کې خو هم د شروعنه لګیو او هلته چې کوم لوکل خلک دي هغوی سره مونږ مشرانو سره مشوره کړي او تاجر یونین چې کوم دي تاجرانو مشران دي ټرانسپورټ دي انټیریر منسټر سره ما هلته خبره کړې وه نو د دې ټول په دې باندې متفق دي چې یاره مونږ د پاره دا وکړو ان شاء الله ډیر زر به د باړي د کولایدو طریقې کار جوړو ان شاء الله زر به د دې اعلان مشي ترې چلن به وشي او دا به ان شاء الله کولای شي د دې بعد تجارت سرګرمي شروع شي.
یا د دیویش د خیبر جنسای په باړه تحصیل کې د تیر اوګدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې بازارونه سکولونه او روغتونونه تړلې پراته دي او د بدمنۍ له وجې ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې ګڼ شمېر کورنۍ د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
د بلوچستان د کابینې یو لس غړي باندې سوګند پورته کوي. د بلوچستان حکومت ویان ویلي دي چې په کابینه کې به د مسلم لیگ نوم 500، د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي درې درې غړي شامل وي. په شمالي وزیرستان کې آغا تعلیمي یافته ځوانان چې د تیرو سروسو نه د پولیټیکل انتظامی پر ضد په احتجاج کې وایي چې حکومت دی دوه میاشتې وړاندې د تعلیم په څانګه کې د اعلان شوو قوشا 200 کسانو ګړتیانې عملي کړي. افغانستان چارواکی وایي یو کس چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم یې پتن و پرون یې یو امریکایي سرتېری په ډزو وچلې دی. نیټو هم په دې پیښه کې د خپل یو سرتېری د وژل کېدو تایید کړی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په غزنی او نورستان کې جماعتونو ته نږدې چاودنې او بریدونه چې د څو تنو د مرګ ژوبلې سبب شوي غندلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې افغانان به لوی اختر په سوله او امن کې ولمانځي. د شام په سر ښار کې پرون دوه چاودنې شوې. د شام سرکاري خبري اجان سنا ویلې دي چې وسلوالو د دمشق په مرکز کې امیه چوک سره نږدې دوه ځانوژونکي حملې کړې چې پکې د ټلویزیون او ریډیو ودانو ته زیان رسېدلی دی. بلخوا د سلسله نړیواله اداره وایي د دې ادارې وو کارکوونکي د شام په شمال کې تختول شوي دي. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د دوو کرکټ ټیسټ میچونو سیریز باندې په متحده عربي اماراتو کې شروع کیږي. د دې سیریز لومړی مقابله به په ابوظہبی کې.
مهم خبرونه مو اوریدو. سرود اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رحمت الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی دا وینا په هر صورت کې صحیح ده چې قومي مشرولۍ د طالبانو سره د مذاکراتو کملاره چې خپل کړې ده. پاکستان فوج د دې عمل مکمل حمایت کوي خو امن مذاکرات د پاکستان د آئین تر لاندې کېدل پکار دي. ادارې لیکي چې موجوده حکومت په ملک کې د ترهګرۍ خاتمه او امن او امان وضع په ځای کولو لپاره طالبانو سره د مذاکراتو فیصله وکړه او دې لړکې پاکستان حکومت د طالبانو مشرولۍ سره رابطې هم وکړې او د مذاکراتو دعوت یې ورکړو. خو د مذاکراتو پیشکش باوجود پیښور، بلوچستان او د ملک په نورو برخو کې د ماکو لړۍ روانه ده او د دې باوجود حکومت د مذاکراتو لپاره پور امید ده. ادارې لیکي چې طالبانو سره د مذاکرات د ملک د آئین مطابق وکړی شي او پاکستان فوج هم د دې مذاکراتو حمایت کوي. نو اوس طالبانو لپکار دي چې د حملو د لړۍ بند کړي او امن مذاکرات وکړي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمه ممکنه شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان په اسمبلی کې ویلي دي چې د اوبو او بجلی وزیر مملکت د الزاماتو په ځای بجلی د غلا کوونکو خلاف د کاروایی اختیار د صوبایي حکومت ته ورکړي. نو په خوشحالۍ به صوبایي حکومت دا چیلنج قبول کړي. ادارې مخکې لیکي چې تر څو پورې د بجلی د غلا سوال دی نو دا د وابډې ذمہواری ده چې دلی انتظامیه نه مرسته ولې نه حاصلوي. ادارې وایي چې وابډې حکام لا لږ د خپل کار جاج اخستل پکار دي او هغوی لبا هغه خامیانې لټول وي چې د څنګه د بجلی په غلا قابو موندل کېدی شي او د محکمې نه به هغه خلک وستل وي کوم چې په کرپشن کې ککړ وي او د محکمې د بدنامۍ سبب ګرځي. ادارې په اخیره کې لیکي چې جواب ډېل به دا هم کتل وي چې خراب تارونه او بیکاره ترانسفارمرې د بجلی ترسیل څومره متاثره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ایکسپریس ٹریبیون رسپانے پا اداریہ کی راغلی پاکستان کے دا ترہگرے خلاف دا نورلسو و نویم کال پا قانون کی یوشمیر بدلونونا وشول چے دا صدارتی حکم لاندے دا قانون برخ و گرزے دلا ولاندے بعد دا قانون ترمخا امنیتی ادارو یو مشکوک ترہگر تر یوی میاشت پوری ساتلے شا اس دا غمودا دریو میاشتو تورا سیدا دا راز پا اول وار دا گواہانو دا حفاظت قانون جوڑ شا دا دا ترسنگا بعد دا ترہگرے پا مقدمو کے ججانو او سرکاری وکیلانو تا لا نور تحفظ ورکول کی گے دے لپاره بعد امنیت په خاطر مقدمه د یو ځای نه بل ځای ته هم منتقل کیدل شي اداریه وای د دې نوی بدلونونو تر مخه به اوس عدالت ټلیفوني ثبوتونه لکه د ټلیفون ریکارډینګ او لیکل شوی پیغامونه یعنی اس ام اس هم د ثبوت په توګه مني دا راز د پیسو لپاره د خلکو تختونه هدفي وجنې او بتا یا قلنګ اخیستل هم د ترهګرۍ د قانون لاندې راځي د دین علاوه که کوم خلکو د ترهګرۍ په کاروایی کې چا سره مرسته وکړه هغه ته به هم د دې قانون مطابق سزا ورکول کیږي ورځپاڼه لیکي که څه هم دا نوي بدلونونه د ستاینې وړ دي خو د دې د عملي کولو لپاره به ډېره پیسه وخت او هلې ځلې په کار وي دا راز به ججانو ته په قانوني چارو کې د نوي ټکنالوژۍ د استعمال تربیت هم ورکول په کار وي بلخوا د خبري ایجنسۍ اسوسییټډ پریس په یو رپورټ کې ویل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د تیر خالی په ورځ د امریکا سره د امنیتي تړون په زیاتره او بنیادي جزئیاتو سلا شوی دی چې له وجې به یې په ممکنه توګه امریکایي ځواکونه د 2014 سم کال نه پاس هم افغانستان کې پاتې شي خو امریکایي چارواکي وایي چې د دې تړون یو مهمه خبره یعنی د امریکایي پوځیانو د افغانستان د قانون نه استثنا به د دې هیواد لویه جرګه فیصله کوي اسوسییټډ پریس د چارواکو د خپلی لیکي د خبرو اترو په وخت د امریکا وزیر خارجه جان کیری په بیا بیا واشنگتن ته ټلیفونونه کول چې پکې به یې د دفاع وزیر چک هیګل او د قومي امنیت د سلاکاري سوسان رایس سره مشوره کوله اسوسییټډ پریس زیاتوي هم په دې خبره د امریکا او عراق ترمنځ هم اختلافات وو دا راز د دواړو هیوادونو ترمنځ لوزنامه ونشوه او امریکایي ځواکونه په مکمله توګه د دغه هیواد نه ووتل اسوسییټډ پریس د دې رپورت په اخر کې لیکي د دې تړون په حق له ولسم شرکرزه د وړاندې راهي سي ډیر غلې پاتې کیږي او کې دي شي چې د دې وجه په 2009 کال کې د ولسم شریزو انتخاباتو په موقع د هغه په نظر رامسته شوی بهرنۍ لاسوهنی وي د دې نه علاوه ولسم شرکرزه په دې پوها دی چې په تیر وختونو کې د افغانستان مشرانو تاریخي تیروتنې کړي دي چې له وجې خلک هغوی ته په خستر غنو ګوري نو موړی د امریکا سره ستراتیژیکی تړون ته هم په دغه حواله ډیر پاملرنه کوي دا مهال افغانستان کې 250,000 امریکایي پوځیان موجود دي او امریکا غواړي چې د 2014 کال نه پاس هم د هیواد کې خواوشا 10,000 پوځیان پرېږدي
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
مشال له دغه اوریدونکو سره راپورټ دی ټایمز ورسپارنې په خپل لیکنه کې د بلوچستان د اوران سیمې زلزله ځپلو خلکو نه د مرست او خلکو ته د مرستو نه رسیدو موضوع راخسته د لیکنې په برخه کې راغلی د پاکستان حکومت د دې لپاره چې نړیوال ادارو ته د یادې سیمې خلکو ته د مرستو رسولو اجازه نه ورکوي د بشریت ضد جرم مرتکب کیږي تفصیل د هارون بچانا او
له پاکستان خبریدونکو په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال میر محمد علي تالپور لیکي د پاکستان حکومت په کستا د نړیوالو مرستندوی ادارو پر مخ د بلوچستان زلزلہ ځپلي ولستا د مرستو رسولو لارې تړلې دي لیکوال زیاتوي د بلوچستان صوبې به اختیار اعلی وزیر عبدالمالک بلوس دوه وارې نړیوالو ادارو ته د مرستو لپاره خواست وکړ خلافتونو د ژغورنې د پاکستان قومي ادارې پر وړاندې د غټ خنډ په توګه ولاړه ده للیکنې سره سم ښاغلی بلوس په دغه للکې د پاکستان مرکزی حکومت ته رسمي مکتوب هم ولېږه خو دغه اقدام یې کارګر ثابت نشو د لیکنې له مخې له آفتونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی ادارې دربارې میاشتې پاتمه نیټه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د ګاډو هغې و کاروان په لاره کې ودراوه چې له کراچۍ څخه د بلوچستان د آوران سیمې پر لور روان شوی وو په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د پاکستان یادې ادارې منلی چې په بلوچستان کې د زلزلې له راتللو 14 ورځې وروسته هم دغه ناورین ځپلو خلکو ته مرستې نه دي رسول شوی لیکنه کاږي پاکستاني اسټابلیشمنت غواړي د اوران د خلکو پر مخ د مرستو بندولو لاره د دوی مورال کمزور کړي او زیاتوي چې په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت د بشریت ضد جرم مرتکب کیږي په لیکنه کې راغلی د پاکستان امنیتي ځواکونه چې کله د صوبې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې ورکوي نو ورته وایي چې د پاکستان زنده‌باد شعارونه ورکړي د لیکوال په اند د مرستو ترلاسه کولو لپاره دا رقم شرطونه د زلزله ځپلو خلکو عزت نفس مجروح کوي د لیکنې له مخې د پاکستان پوز د واران خلکو ته باور ورکول غواړي چې دوی د خیر ورځې خاوندان جوړېدل غواړي، نو باید له پوز سره یو ځای شي او د بلوڅ بلتون خوخو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د لیکوال په وینا د پاکستان پوز ډېره په اسانۍ سره دا خبره هیروي چې د بلوچستان د حالت خرابولو ذمواري پر بلتون خوخو بلوڅانو نه، بلکې د دې هیواد پر پالیسي جوړونکو ادارو راځي. لیکوال زیاتوي د پاکستان حکومت د تیرو 15 کلونو په موده کې یوازې د بلوچستان وسایل په نظر کې ساتلي او د خلکو یې د ښېګړې چارې له پامه غورځولې دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه.
ماری ارانا په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د ملاله یوسفزی کتاب آی ایم ملاله ته کتنه کړې ده. ارانا لیکلی دی ملاله د ټول نوي کول لپاره په سر ګولې خوړلې ده. دغه لیکنې مهم ټکي اورو. ماری ارانا لیکي د ټولنیزو چارو د هر یو کارپون چې پښتنه وشي چې په نړیواله کچا د غربت ستونزه څنګه هواری دي شي، نو جواب به داوی چې جنکو ته د تعلیم ورکړل شي. ټولنه هله بدلون لور ته ځي کله چې جنکې زده کړې کوي. د جنکو تعلیم د هیواد اقتصاد ښه کوي، د پیدا وخت په وخت د ښځو او ماشومانو د مرګ شره راټیټوي او د ماشومانو نه د مشقت اخستو پیخې ورسره لګې شي. د نړیوال بینک د راپور تر مخه کچری په کینیا کې بے تعلیم جنکو ته تعلیم ورکړل شي، نو د هیواد اقتصاد ته د 20 بلین ډالرو سرمایه ورکول شي. د اقتصادي چارو یو بل کاربو لانس سمر وایي د جنکو تعلیم یو داسې سرمایه کاری ده چې د نړۍ د هغه هیوادونو لپاره چې پر مخ تللې پیل کړي د ټولنه د ډېرې ګټې سبب ګرځېدي شي. په بل یو ځای کې هم دا سبق دومره سرګن نه دی لکه څومره چې دا مونږ ته د سواد د یوې پښتنې جینې ملاله یوسفزی په قصه کې ښکاري. ملاله د یو بې تعلیم مور نه زیږېدلې وه چې د خپل پلار په سکول کې را لویه شوه. د 11 کالو په عمر کې د نوموړي ساینسدان سټیفن هاکینګ کتاب ا بریف هیستوري اف ټایم ولوستو او د رابیدارونکو خبرو انعام ورته ترلاسه دی. او په بل یو هم کومځه کې داسې ندی شوی چې دغه سبق د زده کولو نه چا انکار کړی وي لکه څومره چې په سواد درکه چرته چې سخت دریزه وسلوال د غرونو نه راخکته شو، کلی باندې د ویر سره مخ کړي، هلکانې د سخت دریزه لور ته بوتل او تیر کال یو ورځ د سکول یو گاډی ته وروختل، یو پکې چغه کړه ملاله سوکته او بیا یې هغه په سر وښته. ملاله د خپل ژوند د قصه په خپل کتاب آی ایم ملاله کې کړی ده چې 13 خپور شو. دا کتاب چې ملاله د برتانوي خبریالې کریسټینا لیم سره په شریکه لیکلې، نه یوازې دا چې باید په دې کې د شوی قصې لپاره ولوستل شي، بلکې د جنکو د صلاحیتونو نه د خبرېدو او د هغې نه د کار اخستلو لپاره هم د دې کتاب لوستل پکار دي. په کتاب کې د ملاله او د هغې د پلار ضیاءالدین یوسفزی د جنکو د تعلیم، انصاف او د ترهګرۍ ضد د هغوی د مبارزې، د جګړې له کبله د هغوی د بېکوره کېدو او په سواد کې د وسلوالو لخوا په ځایي خلکو د زور ظلم قصه شوې ده. لیکواله په پای کې لیکي موږ ته معلومه ده چې دا قصه څنګه ختمیږي. ملاله د خپل ټول نوي کول لپاره په سر ګولې خوړلې ده. کې دې شي د اني پرانک د ډایرین علاوه د یو جنگ کیسه د ملاله نه بغیر بل چا په دومره زورور انداز کې کړې وي. په دواړو کې یو فرق دا دی چې اني پرانک مونږ په جنگ کې وبیلله او د کومې معجزې له کبله ملاله یوسفزی ژوندې ده. ملاله زمونږ د ټولو ده، ځکه چې هغه په عالمی کچا د یوې ماشومې جینۍ د ممکنه صلاحیتونو لپاره په میدان کې ولاړه ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسه په ډیستریټ کې
مونږه تدبیر کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو د غوږیدونکو د خبرونې په دغه برخه کې تاسو د پاره د خالد ملک په आवाज د غنی خان لیکل شوی دا نظم وړاندې کوم. خالد ملک د غنی خان لیکلی کلام وړاندې کوو. سورازی راپور ته امریکایي ریډیو نېشنل پبلک ریډیو په راپور کې د ډاکټر دلیپ جوزف قصه لیکلې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو تختولی وو او وروسته د امنیتي ځواکونو په کاروایي کې خوشې کړی شو. د ډاکټر جوزف د تختولو په اړه د دې راپور نور تفصیل انیسه اجمل وړاندې کوي.
د امریکا نېشنل پبلک ریډیو په خپل یو ریپورت کې د اغه امریکایي کیسار غستل شوی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو تختولی وو. دلیپ جوزف چې یو مرستندویا ادارې سره د ډاکټر په توګه کار کوي او د روغتیا کارکونکو ته به روزنه ورکوله، افغانستان ته د سلورو کالونو نه د زیاتې مودې لپاره لزله تللې دي. جوزف د نېشنل پبلک ریډیو یو مجلې ته ویلي دي چې هغه به تل د امنیتي اندېښنو نه خبر وو، خو په افغانستان کې د هغه آخري سفر مختلف وو. د 2012 کال د دسمبر په 15 نیټه هغه طالبانو سره نیغ په نیغه مخامخ شو. ډاکټر جوزف ویلي په دغه ورځ دوی د کابل نه د یو کلی کمیونټي سنټر ته روان وو. ریپورت لیکي جوزف په پښتو خبرې نشوي کولی، نو ځکه لاغه سره دوه افغان ملګري هم وو. دوی چې کله کار ختم کړو نو د غرمې د ډوډۍ لپاره د یو مقامی پولیس کور ته لاړل او هلته د سیمې د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې وکړې. جوزف او دغه ملګري چې بیا د دغې سیمې نه بیرته د کابل په لور روان شول، نو په غرونو کې دوی ته وسلوال مخې ته ورغلل. جوزف وایي د هندي نجات لوجې دغه شکل او صورت د وسلوالو نه زیات جلا نه ښکارېده، نو ځکه هغې زر نشو معلومولی چې په دې کې بهر ملکي څوک دی. خو جوزف زیاتوي چې وروستو بیا وسلوالو د ده سامان او جیبونه ولټول، نو امریکایي پاسپورټ یې پکې وموندو. ډاکټر جوزف وایي د دوی لاسونه تړل شوي وو، دا شان په غر دوی ته سفر ډېر ګران وو. نه ساته دوی مسل وکړو او چې په لومړي ځل د دمې لپاره کېناستو، نه له وسلوالو سره د خبرو کوشش وکړو. جوزف ورته وویل چې زه هم په نسلي توګه د نړۍ د دغې برخې یم او افغانستان ته ستاسو د رونو، خویندو، میندو او پلارانو د درملنې لپاره راغلی یم. جوزف وایي د نور پریوتو وروستو درې تختونکو د دنه د $300,000 غوښتنه وکړه او د ډکۍ ورکړه چې که دا پیسې دوی ته ترلاسه نه شوي نو په پاکستان کې به یې وسلوالو ته ورکړي. وسلوالو جوزف ته دا درکه هم ورکړه چې که د تختونکو غوښتنې پوره نه کړي نو بې وجنی. جوزف وایي وسلوالو ترې مختلفې پوښتنې کولې چې د ژوند او کورنۍ څنګه ده او د څه کار او ولې کوي. په وسلوالو کې یو الک د 1900 کالونو په خوا شا کې وو. جوزف وایي چې هغه دغه 19 کلن وسلوال د نورو خبرو کولو نه څه په دې ډول منې کړل چې ګوره زه 9 کلن یم او کېدای شي ستا د پلار په عمر کې به هم یم. جوزف وایي دغه 19 کلن وسلوال بیا د خپل پلار کیسه شروع کړه چې هغه 14 کاله په بند کې تیر کړي او هغه خپل پلار صرف د خپل ژوند په لومړي 15 کالونو کې لیدلی وو او په دې 15 کالونو کې هغه خپل پلار صرف د ترهګرۍ په فعالیتونو لیدلی وو. جوزف وایي په خیره کې دغه وسلوال خپله خبره سه داسې ختمه کړه چې ستا مور پلار تا ته څنګه روزنه درکړې هغه زمانه جلا ده. جوزف وایي دغه د خوشي کېدو په اړه خبرې د زنډ ښکار شوې او د تختولو په څلورم اروز تختونکو پریکړه وکړه چې دوی جدا کړي. دلیپ جوزف وایي د خپلو ملګرو نه د جدا کېدو وروستو د تا داسې ښکارېده چې ګنې په خیری ځل دوی یو بل ویني. په څلورمه شپه چې کله جوزف په یو وړې کوټه کې بند و، وایي د سپو، ګډانو او د ډزو غږونه یې اورېده چې لږ سات وروستو امنیتي ځواکونو کاروایی وکړه. جوزف وایي په دغه موقعه چې کله هغه دغه 19 کلن وسلوال اړخ ته لاړو، نو هغه وژل شوی وو. ریپورټ زیاتوي د خلاصېدو وروستو جوزف په کولراډو کې خپل کور ته لیږل شوی او له هغه سره تختول شوي افغان ملګري هم روغ جوړ وو. د جوزف کورنۍ وایي چې هغې د دلیپ جوزف په خلاصولو کې د امنیتي ځواکونو مننه کوي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
اوریدونکو د اختر د تیارې هم روان دي. د لوی اختر د قربانو لپاره خلک ساروي مخلي، زې په زې میلې هم لګېدلې دي. په دغه میلو کې سهلې ځلې روان دي. د سارو قیمتونه څنګه دي او خلک دغه تیارې څنګه کوي په دغه اړه له شبقدر نازم همکار شانواز ترک زې راپور راکړي.
د لوی اختر پور نزدې کېدو د شوقدر په مال منډۍ کې د سارونو علاوه د زړو جامو د کتابونو د بستو د سبزیانو د تخمونو او د خولو یا ټوپو سټالونه هم لګیدل دي. زیاتره ول زړې جامې خسته چې وایي د اختر لپاره هغوی نشي کولی چې نوې جامې واخلي او بیا یې په درزي وګټي ځکه خرڅ پرې زیات راځي. نو هغوی د ځان او د خپل ماشومانو لپاره زړې جامې په بیا اخستې دي. حکیم خان نوې سپینګره د مردان کلی شوقدر نه راغلی او هغه هم د زړو جامو خرڅونکو سره خبرې کولې.
حضر
خان نومی بل مشر د دکاندار سره د جامو بیا وکړه او بیا د مشال ریډیو سره خبرې وکړلې.
څو پیسې دي؟ بس او شرط کا پیدا بس دا او شنه ما یو جوړ د سره واره باندې لګي موږ ته سره دې دې خبرې به ده پاره
بدره کټ بس او روپی راکا بس
دا جامعه خلما جامو جوړه مې ناراضي باندې موسنه کې یو زړی دا غالي
روح لمن چې سروي هم خرص لا راوستي او زړی جامې هم اخستي وی ویل
رجی منډې ته مونږ معلوم راستره جنورم د زړو جامو دغه فارم دغه اراده کنه جی ګرانی دی نیوي او مونږ غریبی ده دلته بازار مخه جامې خرسيږي ارزانه
زړی جامې خرسون کې یو ځوان یاسین سر مو خبرې وکړي. نو هغه ول زیاتره هغه ولس چې جامې اخلي غریبانان وي او د هغوی د جامو خرص د وړو کې او د لوی اختر پورزو کې ډیر زیات وي.
ارزانیم دی او ګرانیم دی اختر او اخترونو کې ګرانی او د عام بازارونو کې بیا ارزانه. مونږ اوسم لیلام لګولې دي 100 روپۍ لیلام هم لګولې دي
دیوی جوړې.
آو
حیات الله د سبزیانو او د میوو تخمونه خرڅول او هغه وویل چې میلی له زیاتره غریب اولس د سرونو علاوه د نورو سوداګانو لپاره هم راضي. نو د هغه هم پکې ښه مزدوري کوي.
دا غریبانه ټوله د سوداګي غړ زمیدار موږ ځکه نه راضي په من او کیلو 2-3 کیلو شیوړي ناغه د نه الله سوشل او دیر شواله کس راضي چې هغه خپل واري ته شرم هغه کې سودا نه کوي دکان کې او نه دکاندار له شیل ورکو ورکی درته ور ډایرک ورته نه کیږي.
د شپقدر مال منډي د هر اتوار پورز لګي چې د سرو سره سره پکې دا سه ګرځنده هوټلونه چړې چاکوان صادرونه دسترخوانونه او شنه ګایګان هم خرسيږي. شانواز ترکزي مشال ریډیو شپقدر.
تاسو ستوندې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي وي
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو څه څوک نه
مشال شتکنه. تاسو د ستوندو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوردون کو روان خبرونه خیره شی بو تر رسیدلیو د ناز اقبال په واز درتا سندر وړاندې کو او په بلا خبرونه کې د تازه معلوماتو او نورو راپورونو سره راځو.